د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوه. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالر کنګل شوو شتمنو پر خلاصون ټینګار وکړ. دی وزارت پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنو کنګل تیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خبره کړې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی ویلي، طالبانو حکومت د هغو 3 میلیارد ډالر قانوني حق نه لري چې متحده ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولی. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی ده. د سیګار راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد د اقتصاد ثبات ساتل دي. د پاکستان په وزوی چې ځواکونه د شنبې په ورځ د بلوچستان په شمال لویدیز ناکراره سیمه کې بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د ملیشو 13 غړي او 3 یاغیان ووژل شول. د پاکستان پوز په یو بیان کې وویل چې ملیشو ته د دغه تلفات هغه مهال واوښتل چې دوی له یاغیانو سره چې افغانستان پولې ته څیرمه د کلات سیمه په یو مهمه لاره کې خنډونه جوړ کړي وو نښته وکړه. پوز ویلي امنیتي ځواکونو د دغو نښتو په پایله کې چې د شنبې تر سهار پورې دوام وکړ له سړک موانع لرې کړل. د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په جریان کې 13 امنیتي سرتیري ووژل شوي او ځواکونو همدارنګ د وژل شوو 12 یاغیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. پوز همدارنګ وویل په سیمه کې په روانو عملیاتو کې 12 نور یاغیان هم ووژل شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په پاکستان کې په تیرو 40 وبخې پتیر 2023 کال کې د 2023 کال پرتله پر ملکي ملیشو او پوځي امنیتي ځواکونو د مخالفو ډلو په وسلوالو بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی. د پاکستان پوځ په دسمبر میاشت کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونو په 2023 کال کې 915 یاغیان وژلي چې هغه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. پوځ همدارنګه تیر کال د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې د 303 سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي پاوز ته امر کړی و چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یوه مهم غړي د حملې پر یوه طرح برید وکړي. دا د جنوري له 6 رئیس چې ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ کړي لومړی ځل دی چې نوموړي د دغسې یوه برید امر ورکوي. ترامپ یو نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ترامپ یو بیان کې وویل دغه قاتلان چې متحد ایالاتونه او زموږ متحدینو ته ګواښ کړی او په سمڅو کې پټ شوي وو موږ موندل. هغه زیاته کړه چې دغه بریدونو کې دغه سمڅه چې دوی پکې پټ وو ویجاړ یا ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکانو ته زیان ورسیږي ووژل شول. په سومالیا کې د داعش څانګه چې تر اوسه د هیواد په پونټلند سیمه کې ډېره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده او هم د سومالیا امنیتي ځواکونو په وړاندې عملیات سرته رسوي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو د ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحدو ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ترامپ ورسره ګوري. ټاکل شوی دواړه مشران به د سیشن بې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. په دې کتنه کې به د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې به په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې له بشپړېدو وروسته د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې هم ترسره شي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر لاستازي سټیپ ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه یې وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي چې کله دوی په واشنگټن کې سره وګوري. په غزه کې د نافذ شوي اوربند 24 ورځو لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. په دوهم پړاو کې د پاتې یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو مسایل شامل دي. د اوکرين لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکرين کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. جنرال کټ کلاک رويټرز ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکرين د روان کال تر پایه او په تیره کې پراتلونکو څو میاشتو کې له روسیې سره په اوربن سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کټ کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړي میاشتو کې د اوکرين د جګړې د درېدو طرحه وړاندې کوي. لا د دې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. خبرونه مولا زده راډیو واوریدل. لکه څنګه چې مې خبرونه په پایل کې وویل، د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سي آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډي د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت اي سي سي او د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3500 افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان څنګه په خپل واتساپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووزي او افغانستان ته ستانه شي. د لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغه هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغه ته د روان کال د جون تر 30مې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې لوګدي مودیالته استوګنه ده د خوشنۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړي چې د دوی د لارښود سرغړونکو افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي، بعد د څلور ساعتونه یا اته څلور ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان د حکومت ورستی لارښود لمخیا افغانان چې درې مو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 13مې باید اسلام آباد او راولپنډي ووزي. خود راپورونه لمخې لدی سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبر اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نښودلو په شرط ازادي راوړي ته وویل،
بیشتر کسونه کې دنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړي چې افغانستان کې ورستر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
هغه وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي قدر من اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالی لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګری څخه ګله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وای چې ډیری وخت ګله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلی په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیلی خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه دې تمه لري او هله لري نو نه چې دې چانه خفکیږي او اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کی نو بیا خامخه ز خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي ما ته وای چې زه یو چیته تا سره زم بیا ته ناراضي نو زه خامخه غلی کوم زه به بل چا سره کینم وای چې دا ما ته وای چې زه تا سره راځم خو غیر انغله نو امدی لپاره اکثریت غلی ډیر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفکیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم ته باید څه کړی نه و خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار م کوه هغه ته ووایي چې نه تانه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسې وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو مخافه کیږي چې هغه مهمه نه وي او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کوي حق نه مخافه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلې نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګيله کون کی ته دی ګيله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو د سی باید ویلی نه وو د سی کار به کړی نه وو یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پويږي چې کوم کار څه کوم خامخه زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلی په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګلی ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډول ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګری نو دی کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایو کې موثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکړ ملګرو د احساس کاو چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شو یا ته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي احساسیتونه چې هغه په نظر کې